پشتو همکارم صالح محمد صالح میزبان شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د نیو ډیلی او کابل ترمنز د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندیشنو په جواب کې ویلي، افغانستان یو خپلواک هیواد او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض ورباندې ونه کړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغان حکومت چمتووالی وشو چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت تر څنګ یو لړ موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د افغانستان حکومت تیاری څرګنده کړه چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. دا خبر پرون سه شنبه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوی په حواله خبر کړی دی. د مرتضوی په حواله د افغانستان حکومت غواړي چې له فارس خلیج سره د منځنی آسیا د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د ایرنا خبری آژانس په حواله مرتضوی ویلي چې د افغانستان او ایران ولسمشرانو په قزاقستان کې د مشرانو د وروستۍ غونډې تر څنګ په جلا کتنې کې موافقه وکړه چې د تجارت، ترانزیت او ریل ګاډي په پروژو کې همکاري سره وکړي. ایرنا د دې پروژې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د مهاجرینو لپاره د یوې مشورتي ادارې په حواله ویلي، دولس تنه افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وې پرون سه شنبه هوایي ډګر ته ولېږدول سول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د جرمني پولیس ویلي چې په روسلدورف ښار کې د بشري حقونو په لسګونو فعالان پرون د ښار په هوایي ډګر کې راغونډ سوي وه او د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر ضد یې شعارونه ورکول. وروسته له هغې چې د مې میاشتې پر 1 په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې حمله وسوه چې زیات خلک پکې ووژل سول او یا هم ټپیان سول، د جرمني حکومت کابل ته د پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر بند کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو، ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د پیک په نوم یوه څیړنیز مرکز په وروستیو کې خبر ورکړ چې داسې پټ راپورونه ورته رسیدلي چې له 1990 څخه تر 1993 مریض کاله پورې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د زرګونو خیالي ښوونکو، ډیرو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم ډیرې پیسې ضایع سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت معین سردار رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مخکنی ادارې کار دی او نوې ادارې د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې ده.
اما در طی دو سال گذشته
په وروستیو 2 کې د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې سوي او یو څه پرمختګ هم سوی دی. ځینې نړیوالې ادارې هم مرسته راسره کوي څو د داسې غیر اصولي لګښت مخنیوی وسي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال وویل چې له اداري فساد سره مبارزه آسان کار نه دی، نو د ټولو چارو سمول وخت نیسي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت تر څنګ ځینې موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. دا خبر د ایران دولتي خبری رسنیو خپور کړی دی. دا به ایران ته موقع ورکړي چې د جګړې ځپلې سوریې په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي د هغې هیواد د انرژي وزیر محمد زهیر خربوتلی پرون سه شنبه په تهران کې دا موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. د موافقو پر اساس به د ایران حکومت د دمشق د برېښنا د کنټرول مرکز ورغوي او د سوریې شمالي ښار حلب ته به د برېښنا په رسونه کې مرسته وکړي. د سوریې د انرژي وزیر ویلي چې د تفاهم یاداشت به ایران ته موقع ورکړي څو د سوریې د بنیادي تاسیساتو په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رای اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د روانې ټول پښتنې پلان رد کړ. پارلمان دغه راز د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد ټینګ ساتلو لپاره هر ګام پورته کړي او د عراقي کوردانو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي. خو د عراق په پارلمان کې کورد وکیلان پرون د رای اچونې تر پیل مخکې د پارلمان له غونډې ووتل. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر 15مه د عراقي کوردانو په خود مختار سیمه کې له عراق د جلا کېدو پر امکان ټول پښتنه وسي. خو دا پلان د عراق، ایران او ترکیې د حکومتونو له سخت اعتراض سره مخامخ شوی دی. دغه هیوادونه بیره لري چې په عراق کې د داسې ګام پورته کول به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې حرکتونه پیاوړي کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې هم له دې ټول پښتنې سره مخالفت څرګند کړی او اندېښنه یې ښولې چې دا کار به د بغداد کمزوري حکومت ته ضربه ورکړي. د ترکیې حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړۍ ستره معامله کې د الوتکو ضد S-400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ترکیې ورځپاڼو پرون سه شنبه د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې انقرې د دې دفاعي سیستم د بیې یو قسط روسیې ته ورکړی دی. د دې راکټي سیستم بیه څه باندې 2.5 میلیارد ډالره ګڼل کیږي. اردوغان له قزاقستان څخه تر ستنېدو وروسته پرون په هوایي ډګر کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دې معامله ټینګ ولاړ دی. مسکو له انقرې سره د دې قرارداد خبر تایید کړی او د ولسمشر پوتین د پوځي چارو یوه سلاکار ویلي چې لاسلیک سوی قرارداد د عملي کېدو لپاره چمتو کوي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کابل او نیوی دیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا په جواب کې وایي
رابطې پتی نشي پاتې کېدی. نو فعلا حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
په اروزګان کې وروستیو جګړو زیاتې کورنۍ نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره کړي.
دا ځای سره پراره شوي ځایونه مګر سره خراب شوي دي، ویجاړه شوي دي. شیان د مابین دتل کم شی شو، هلته شی نه لرو.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان پر روان وضعیت تبصرې خبرې کړې دي. په کابل کې د شپږیزې لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکوو چې پرون یې هم مسابقه وه.
تقریبا تر 150 نه زیات خارجي لوبغاړي، روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. سیاسي ازادي رادیو ته غواړیست. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض اوربندې ونه کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د نیوی ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د نشنو د کمولو لپاره په څرګندونو کې وکړه. شغلی زاخلوال پرون له ازادي رادیو سره پر دې مسأله خبرې کړې چې جزئیات له فرشته جلالزی څخه خبري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای له نوی ډیلی سره د کابل پر روابطو کې داسې څه نسته چې له امله د پاکستان چارواکي اندېښنه وکړي. زاخلوال بیګا له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان اندېښنه لري د افغانستان حکومت ځواب ورته وای، خو له دې درکه د پاکستان اندېښنې پر موثقو اسنادو نه دی ولاړې.
رابطې پتی نشي پاتې کېدی. نو فعلا حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
د امریکا ولسمشر د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پر هندي غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پانګونې په مرسته په هغه هیواد کې د سولې له تامین سره کومک وکړي. د راپورټونو پر اساس د هند حکومت به تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې وي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ور بیا ټینګار وکړ چې له بل هر هیواد سره د ارتباط ټینګول د افغانستان حق دی او نور هیوادونه باید اعتراض ونه کړي. خو ښاغلی زاخلوال زیاته کړه چې له کابل سره د نوی ډیلی روابط لکه څنګه چې اندېښنه شایي موجوده وي د پاکستان د منځوي کولو له هڅو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاکستان ته وړاندیز وکړ چې له کابل سره د نوی ډیلی روابطو ته مثبت نظر وکړي او ډاډ ورکړي چې له هند سره د افغانستان شراکت به د پاکستان لپاره هیڅ زیان نه پېښوي. شاغلی زاخیلوال یو اربیا د افغانستان او پاکستان د ولسونو تاریخي اړیکو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومتونه باید د خلکو د لا نږدې کولو لپاره کار وکړي
ترڅو چې دواړو هیوادونو ترمنځ هغه د بې اعتمادۍ فضا چې دغه کم شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ چې هغه کمی پالیسۍ چې د اعتراض لاندې شي هغه مثبت لوري ته لاړ شي او داسې یو فضا رامنځته شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله وشي، دواړه هیوادونه یو په بل باندې اعتماد ولري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون د پاکستان په یو څیړنیز مرکز کې بحث ته ویلي چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې له خاورې پاکستان ته ضرر نه پېښوي او پاکستان ته هم ضروری ده چې د حقانی شبکې په څیر ډلو ته اجازه ورنکړي چې پر کابل حمله وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د نوي ډلې او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندېښنو د کمولو لپاره ویلي چې پاکستان باید ډاډ ولري چې د نوي ډلې او کابل روابط به زیان ورته ونه رسوي. خو فرشتې جلالزی له ډاکټر زاخیلوال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پاکستان څنګه پر دې وینا باور کولای شي.
اول خدا دی چې یو آزاد هیواد په توګه چې خپل ملي حاکمیت سختون وسو زمونږ رابطه د بل هر بل هیواد سره لازم حق دی. په دې باندې نه باید چې د هیچا اعتراض وجود ولري. که چېرته پاکستان دا تشویش ولري چې بل هیواد زمونږ د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي، هغه حق دی چې مونږ هغه ته ځواب ووایو. د دوو هیوادونو ترمنځ رابطې پتې نشي پاتې کېدی، نو فی الحال زموږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو، خصوصا چې اوس داسې حکومت لرو چې ډېر څه مو چې باید پټ وسی پټې نشو ساتلی، نو دا به څنګه پټ وساتي. زمونږ ولسمشر بارها بلنه ورکړې ده پاکستان ته چې هغه برداشت چې دوی د هندوستان په اړوند باندې لري، تشویشونه چې لري، مونږ آماده یو چې دوی راشي وګوري په خپله. مثلا د دوی خو ډېر زیات برداشتونه دي. یو به درته مثال واخلم، دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي چې په افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کنسلګرۍ لري، په ولس اتلس کنسلګرۍ کې څه کوي؟ خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د آزادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کنسلګرۍ په افغانستان کې دي، پنځه ملا جوړه شوې نه ده، در حال کې چې دلته دا برداشت دی. دا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي، نو دا معلومات چې په پنځلس پالس کلو کې نه دي تصدیق شوي، نو متيقن اوسئ چې ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي، مګر په حقایقو نه دي ولاړې. که چېرته دا عذر وسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپل لاتر او حمایت توجیه کی، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
ډاکټر صاحب، د افغانستان رئیس جمهور څو ورځې مخکې او لنډه موده مخکې ویلي وو چې سوله له پاکستان سره، نو له پاکستان سره د دې سولې لږ تاسو به په دې مسله کې فعال یاست، یو څه نور معلومات راکولای شئ که کوم نوی ګام اخیستی وي؟
موږ د افغانستان له پاکستان سره خو هم د خرو خبرو طرفداري او ماده اوس هم د خبرو طرفداري او ماده په ټولو هغه تشویشونو چې پاکستان د افغانستان د لور لري د هغه په رفع باندې مونږ آماده یو چې خبرې وکړو. په یوه وخت کې طبعاً غوښتنه مو ده چې هغه تشویشونه او هغه څه چې موږ په طرف باندې تهدید دي د هغه په رفع کې د پاکستان حکومت اقدام وکړي. دا بحثونه زموږ د ستراتیژۍ نه مخکې مو او د هغې نه وروسته لا څو چنده د امریکا پالیسي یوې خوا ته مونږ مستقلې دو ارخیزې اړیکې د پاکستان سره لرو چې ډېرې ښې نه دي. دا باید بهتری په طرف بوځو. پینو خبرو ته ضرورت شته دی چې زموږ دا خبره
او د بهتری خوا ته به څنګه وړي. ډاکټر صاحب، چې د پاکستان صدراعظم نن بیا ویلي دي چې موږ ګډو ګزمو ته تیار یو او په سرحد باندې موږ خپل سیمه چوو او افغانستان دیم سیم واچوي، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو د بهتري خواته روان یاست؟
نه قطعا نه. نو د دې ته موږ ځواب وایو، هغه دا دی چې په بحث کې موږ هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زه دې اصلا موږ په خپل بحث کې ویلي چې لوټرین اصول د پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسي ده، دغه پالیسي تغییر کړي، دا پالیسي دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسي دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. چې مخاردار خود لري والی بایسکل دي، دا نورې ستونزې راولاري. فلحه موږ بالکل مخالف یو.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکر ونه کړي چې دوی چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي، دغه سلو روانه ده تاسو په نظر او کده نو څوک غړي
دي؟ دغه دا برداشت کړي شي، دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه یو. زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وو سي چې مونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخوانی اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک متاثره کیږي، موږ قطعا د دې طرفدار دي. خو په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو، په دې معنا نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ورګانو تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دې ته چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ اوږدمهاله ډایالوګ او خبرو ته کښېني.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې د فرشته جلالزی پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم پرون یو ور بیا پر ډیورند کرښه د موانیو جوړولو خبره وکړه او وی ویل هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو غزمو ته تیار دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پر ډیورند کرښه د غزن سیم لګول یا د نورو موانیو جوړول د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي او د افغانستان حکومت یې سخت مخالف دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې له افغانستان سره د ګډ سرحد څارنه به زیاته کړي او له خپل لوري یې د پولې پر امتداد د موانعو پر جوړولو ټینګار کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې پر پوله د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو غزمو پیلولو ته تیار دی. صدر اعظم عباسی ویلی موږ به پر ګډه پوله اغزن سیمو لګو او افغانان هم کولای سي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو غزمو لپاره هم تیار یو. عباسی زیاته کړي چې ټولې هغه جنایتکار ډلې چې پاکستاني پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېر دي. په دې اړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو روابط نازک دي او داسې ویناوي نشي شکولای.
موږ هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زه دي اصلا مونږ په خپل بحث کې ویلي چې لوټرینو سره پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده، دا پالیسی ته دا پالیسی دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. دا پالیسی د هغه څه وسی چې د افغانستان او پاکستان د وګړو ترمنځ چې تاریخي اړیکې لري، قومي اړیکې لري، ژبنۍ اړیکې لري، د نږدېوالي باعث چې مخاردار خو د لريوالي باعث کېږي، دا نورې ستونزې راولاري. فلهغه مونږ بالکل مخالف یو او دا اصلي هغه کوم چې مشکل دی دا هغه ته ځواب نه دی، بلکې یو بل څه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړو. پر پاکستان یې ژغ وکړ چې امریکا نور دانسې زغملای چې پاکستان داسې تروریستانو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تر اوسه دوی کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت باید د امریکایي چارواکو له لوري د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې لازم اقدام وکړي. د اسوسییټډ پرس په حواله شاهد خاقان عباسی له امریکا سره د خپل حکومت د نازکو اړیکو په اړه خبریالانو ته ویلي چې فکر نه کوي چې د افغانستان وضعیت د امریکا او پاکستان روابطو ته ټاکونکی وي. هغه ویلي امریکا او پاکستان تاریخي زاړه روابط لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوال ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
میل آنلاین خبرونه د افغانستان او سیمې لپاره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ورستۍ څرګندونه راخستې دي. خاقان عباسی د سه شنبه پورې ویل امریکا له پاکستان څخه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد د عملیاتو لپاره کومه خاصه غوښتنه نه ده کړې. نوموړي ویلي هیواد به له افغانستان سره پر خپل پوله امنیتي تدابیر سخت کړي. میل آنلاین لیکي د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویل چې دا روابط اویا کلن دي او د افغانستان له مسئلې سره تړاو نه لري. شاهد خاقان عباسی ویلی د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې امریکا دوی ته د غوښتنو کوم لیست نه دی سپارلی او د هغه په خبره پاکستان له امریکا سره په شفافیت پر مخ ځي او په دې برخه کې پرانستې دریز لري. هغې ورته د ګرځېدو چل خود خود پرې له خپل ویلچیر څخه ډز وکړ. نیویارک ټایمز ورسپنې تر دې انوان لاندې په مزار شریف کې د یو معلول لخوا د سره صلیب د بهرنۍ روغتیایي کارکوونکي د وشل کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورسپنه لیکي اته دېرش کلنه لورینا انبرل پیرس چې د هسپانیا وه له یو کال راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د معلولینو درملنه کوله. لورینا د فیزیوتراپی په برخه کې لس کلنه تجربه درلوده او هغه افغان ناروغ چې ووژله هغه له نولسو کلونو را په دېخوا ګزڼ وهلی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دا پیښه یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې نړیواله مرستندویه کارکوونکي په افغانستان کې له څومره خطرونو سره مخامخ دي. وال سټریټ جورنال ورسپانې هم دې پیښې ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي خو دا ډله تر دې مخکې پر بشري مرستندویو کارکوونکو د بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. وال سټریټ جورنال د سره صلیب د اعلامیې له مخې ویلي چې د دوی وشل شوي کارکوونکي لورینا د فیزیوتراپۍ په برخه کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته د دې درملنې په ورکولو کې خاص مهارت او تجربه لرله. ورسپانه وایي په مزار شریف کې د سره صلیب دا کار کوونکي په داسې وخت کې وشل کیږي چې د کمیټې لا د مخه په جوزجان ولایت کې سکال د خپلو کارکوونکو د وشل کېدو او برمتنیونې له پیښې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د مزار شریف تر پیښې وروسته ګڼ شمېر نړیوالو مرستندویو سازمانونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د خپلو کارکوونکو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په دریمه لوبه کې د سې شمې په ورځ مس عینک اتلانو د بند امیر شامران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 22 پورې روانې وي. نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په روانو لوبو کې مس عینک اتلانو د بند امیر شامرانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا د محمد نبی ساحل په مشرۍ مس عینک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدلو سره مقابل لوري ته 140 منډې هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بند امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې الا 133 منډې وکړې او دا سیالي یې د وو منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې په دوهمه سیالۍ کې امونی هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ رئیس شکر الله عاطف ماشال ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له ولایتونو د کرکټ یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي دي. ښاغلی ماشال زیاتوي چې یادو سیالیو ته شاوخوا 30 بهرني مربیان لوبغاړي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي چې د هغه په وینا د کرکټ شپږیزو لیګ سیالیو سکل له نورو کلونو ښه رنګ ځان ته غوره کړی.
تقریبا تر 150 نه زیات خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي چې دا اول ځل ده چې په دومره تعداد خارجي روزونکي لوبغاړي او مبصرین افغانستان ته راځي.
له 50 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د کرکټ شپږیزه لیګ سیالۍ کیږي. په دغه سیالیو کې شپږ ټیمونه بند امیر، سپین غر، مس عینک، امو، بوست او کابل په خپلو کې سیالي کوي. دغه سیالۍ د سپتمبر په 11 پیل شوې او ټاکل شوې ده چې د همدې میاشتې تر 22 دوام وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د معلوماتي منابعو مرکز د نانسي هچ ډوپری د غیزناکو کارونو په خاطر د هغې په نوم کړ. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د میرمن ډوپری په یاد غونډه کې له افغان څېړونکو وغوښتل چې نوموړی خپل سرمشق وګرځوي او د دې مخکښې ښځې لاره تعقیب کړي. سببون کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر فرهنګیانو، څېړونکو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو د اغلی نانسي دوپری په یاد غونډه کې د افغانستان په اړه د نوموړي څېړنې او د دغه هیواد د کلتور پیژندلو په برخه کې د دې هلې ځلې وستایلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د اغلی دوپری په یاد غونډه کې د نوموړي په اړه داسې ویل:
بیشتره 100 آثار تحقیقي بودن.
دی وایي تر 100 ډیر تحقیقي آثار د معلوماتي منابعو په مرکز کې راټول کړي وو. هیله لرم چې اغلی دوپری الګو وګرځوي او د کار کولو لارې خپل کړو. زموږ په اکاډمیک ټولنې کې چې نوموړي کومې څېړنې ترسره کړې د افغانستان په تاریخ کې به تل پاتې وي. دو پر 50 کال په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د معلوماتي منابعو او په ځینو نور برخو کې څېړنې کړې دي. هغه دو پر نړۍ ته د افغانستان په پیژندنې او دې ته ورته نور موضوعات پړه 15 کتابونه او لسګونه مقالې لیکلې دي. دو پر لمړی په 1950 کال کې افغانستان ته راغله او د عمر 55 کال له خپل خاون لویس دو پر سره چې یو لورون پودی په افغانستان کې تیر کړل. د طالبان په حکومت کې هم په کابل کې دفتر درلود او خپل فرهنګي فعالیتونه یې ترسره کول. دو پر په دې وروستیو کې یو ودانۍ چې یو تاریخي شکل لري په کابل پوهنتون کې د معلوماتي منابعو د مرکز په نوم جوړه کړې او په دغه مرکز کې د افغانستان په اړه 3000 تاریخي آثار راغونډ کړي دي. د افغانستان د معلوماتي مرکز د بورډ مشره حسینه شیرجان چې د دوبری همکار هم و د دې پاړه په جړغونی غږ داسې ویل:
امروز وقت کامل طرف پانتون سو مشکل بود برزی که
نن چې کله کابل پانتون ترغلم ډیر راته ستونزمنه تمام شوه، یعنی نن سین نور نشته خپل ځان بسیاوه او هیڅ کله په نور پور تړلی نه و. تر مرګ دوه ورځې مخکې په روختون کې فکر کاوه و می پښتل ډیر ته ویل چې بل هیڅ داسې انسان نه پیژنم چې دې برخې ته دومره ژمن وي چې د ژوند په هر لحظه کې دې مسلې ته کار وکړي.
که از هر دقیقه و ثانیه زندگی خود میخواد استفاده کنه که کار بکنه.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د دوپری په یاد غونډه کې غړون درلود ویل: دوپری شپه اوره د ځوانانو د یو ځای کېدو د افغانستان په اړه د څېړنې او د فرهنګي اثارو د پیژندنې په اړه ډیر کوښښونه کړی دي. د دوپری د کورنۍ په اساس توب لیزا شوستور د دوپری د ورور او لور د تسلیت پیغام ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلی دي: ډیر کلونه له رانسی څخه لیرو و. زموږ ملاقات له هغې سره په افغانستان کې د جګړو له کبله خطرناک ګڼل کېده. ډیر څه د ویلو لپاره لرو خو ابدي سفر هغه له موږ څخه لیرې کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري وایي چې دغه وزارت به د دوپری د څېړنو په اړه ډیر ژر یو لوی څېړنیز سیمینار جوړ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. په افغانستان کې ساحلي فوټبال ګڼ مینوال پیدا کړی دی. دا لیوالتیا له دې سره سره پیدا شوې چې افغانستان له سمندر سره لار نه لري، خو ځوانان په کابل کې غازی سټیډیوم ته څیرمه دغه لوبه په شوق سره کوي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
ساحلي فوټبال ته د دې لپاره ساحلي وایي چې د سمندر غاړو ته پر شګو کیشي، خو افغانستان له سمندر سره پروت نه دی. خو بیا هم د آسیا د ساحلي فوټبال د لوبډلو په کتار کې افغانستان له سم مقام لري. ساحلی فوټبال ته وروسته تر هغه په افغانستان کې سترګې واوښتې چې په 2013 کال کې د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د افغانستان ساحلی فوټبال ټیم د قطر ساحلی ټیم ته ماتې ورکړه. په کابل کې لغازی سټیډیوم سره نږدې ساحلی فوټبال لوبو ته د اونۍ درې ځلې نږدې 200 ځوانان ورسي. ساحلی فوټبال د غوره لوبغاړو د غوراوي لپاره شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې تمرینات پیل شول. دا لوبې د حضرت ګل باران له لورې چې پخپله د ملي ټیم لوبغاړی دی پیل شوي دي. حضرت ګل فرانس پریس اژانس ته وویل اکثر ځوانان چې د دې لوبو د تمرین لپاره راځي د بېوسله کورنیو دي. دوی تمه لري چې په خورا لږ امکاناتو یوه ورځ په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر یوسفزی د ساحلي فوټبال یو 14 کلن لوبغاړی وایي تروسه می د سمندر غاړه په خپل سترګو لنشتې نه دلیدلې، خو لمنیم چې دا ورځ برازي چې د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ورځ دا لوبه وکړم.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت څخه ځنګړی محکمه چې جوړیږي واقعاً من د زورواکي او د کومندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه غصب کړي دا به محکمه سي که بهسي.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنی او رسولین سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ار تعالی د په افغانستان کې سوله نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې توپ چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسونه لاند کی.
تاسی ازادي رادیو ته ورځي دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت چمتووالی څرګند کړي چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پایل کړي چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو، ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یادښت ترڅنګ ځینې موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رایې اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د راروانې ټولپوښتنې پلان رد کړ. او د ترکیې حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړۍ ستره معامله کې د الوتکو ضد اس 400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یوه موافقه لاسلیک کړه. ځینې مدني بنسټونه وایي د ملي یووالي حکومت د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځکه ناکام دی چې په وړاندې یې سیاسي چلند کوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت دی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
یو شمیر مدني بنسټونه وایي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د جدي مبارزې لپاره ټینګه اراده نه لري او له همدې امله دغه مبارزه اټکنې ده. د دغو ټولنو په استازیتوب د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د موسسې غړي خان زمان مدبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې ناکام ده.
حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد
هغه وایي د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه کړیو ژمنو کې مطلق ناکام ده. د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته فساد متمرکز شوی ځینې ځانګړي بنسټونه دي چې فساد تر دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژۍ بحث وسو او ټاکل سوې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په دغه ستراتیژۍ کې د دوی وړاندیزونو ته پام نه دی سوی. د دغه بنسټ غړي ناصر تیموري وایي چې حکومت دې په جوړیدونکو ستراتیژۍ کې د فساد پر ضد مبارزې خپلواک کمیسیون رامنځته کړي او د فساد پر ضد جوړې شوې ټولې موازی ادارې دې له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست له فساد سره د سیاسي چلن موضوع ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړي دي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبریالانو ته وویل د اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژۍ لا هم کار روان دی او د شفافیت د څار د بنسټ په ګډون مدني ټولنې کولای سي خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې علي دروای حکومت وانیدل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنې ولري خو د دغه ادارې د مسولینو په خبره دغه مبارزه اوږدمهاله ده. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
مبارزه با فساد اداري یک پروسه بسیار زمانگیر
هغه وایي له فساد سره مبارزه اوږدمهاله ده. په ځانګړي توګه په اوس وخت کې چې جګړه ده ناامني ده او د زورواکو خبره ده. کله انصاف څخه تیر نشو په تیرو دوو وروستیو کلونو کې د ملي وحدت حکومت وانیدلې دي چې د فساد پر وړاندې ګټور او جدي ګامونه واخلي. د مدني بنسټونو په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه چټکه او جدي کړي او مفسدین دې د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې ژمنه کړې و چې په دغه هیواد کې به د فساد د له منځه وړلو په برخه کې جدي مبارزه کوي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې د څار بنسټ وایي افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له کبله زیات زیان ورته متوجه دی. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په دې اړه جوړې سوې غونډې ته وویل چې د افغانستان درې عمده سکتورونه ځنګلونه، اوبه او کرکیله د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. واصل وصال له کابله.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سار او د اقلیم په برخه کې د نن عمل بنسټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو منفي تاثیرات د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دغو بنسټونو مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ځمکې د ګرمښت د منفي تاثیراتو په وړاندې د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه او میکانیزمونه جوړ او د دغې پدیدې له خطرونو څخه اغېزمن خلک خوندي کړي. د اقلیم په برخه کې د نن عمل د پروګرامونو رئیس عظیم دوستی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په ډېره جوړ شوي بحث ته وویل د اقلیمي بدلونو د منفي تاثیراتو سره د اغېزمنې مبارزې لپاره د سکتوري ادارو ترمنځ ګډې همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دی وایي د زیاتره سکتوري ادارو رئیسان او مسؤلین دلته حضور لري. اړتیا دا ده چې موږ په ګډه یو داسې اړخیز او ځانګړې تګلاره رامنځته کړو چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. ښاغلی دوستی وایي دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د زیاترو خلکو ژوند په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی، نو د اقلیمي بدلونونو منفي اغېز د خلکو په اقتصاد هم تاثیر کوي چې له امله په هیواد کې د فقر کچه هم لوړېدای شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سر بنسټ د معلوماتو له مخې د حرارت د درجې په لوړېدو او د ځمکې د ګرمښت له امله کرنیز محصولات په ځانګړې توګه د حبوباتو حاصلات کمیږي چې دغه چاره په ټولنه کې د فقر لامل کیږي. د دوی په خبره افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانونو له پلوه ډېر اغېزمن خو د دغو بدلونونو منفي تاثیرات سره د مبارزې په برخه کې ډېر وروسته پاتې او کمزور هیواد دی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار عباس بصیر چې د اقلیمي بدلونونو په دغه بحث کې ګډون درلود وویل سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو پلوه لا ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی، خو د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره لازم ظرفیت نه لري.
افغانستان آسیب پذیرترین کشور هاست و در عین حال کمترین آمادگی را هم برای مقابله باند.
دی وایي افغانستان یو له ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی په داسې حال کې چې د دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره ډېره کمه آمادګي لري. د یو امریکایي پوهنتون د څېړنو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د آسیا په کچه له ډېرو زیانمنو او د نړۍ په کچه څوارلسم زیانمن هیواد دی. خو له نیکمرغه په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو کافي نه دي. موږ باید په دې برخه کې لا ډېر اقدامات وکړو. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان دولت له تیرو اتو کلونو راهیسې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره یو لړ ځانګړې میکانیزمونه په پام کې نیولي او دغه چاره د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په همکارۍ پر مخ وړل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او اوس هم په امریکا کې د وروستي طوفان په اړه معلومات درکوو چې د دغه هیواد په جنوب کې ځینو سیمو ته سخت زیان اړولی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وروستي طوفان څپې کمزوري سوي او په دغه ایالت کې وضعیت د عادي کېدو خوا ته روان دی. په لسګونو زره کسان د طوفان پر مهال له دغه ایالت څخه وتلي وه چې اوس بیرته ورته په راستنېدو دي. خان فریدزی د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې میشت دی چې د طوفان پر مهال یې له خلکو سره په بشري مرستو کې هم همکاري کړې ده. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې طوفان څنګه حالات راوستلی دی.
په میامی کې اوسېږم. طوفان شروع هم د میامی بخار نه شوی وه. دا اول په کیوبا کې وه. د کیوبا سره 70 کیلومتره بارډر لري کیوس ساحه کې. نو د کیوس ساحه یې د ټولو نه زیاته زیانمنه کړې ده. د کیوس نه همداسې د میامی په مخ راغی. تقریبا د فلوریدا نه 2 میلیونه خلک وتي دي. میامی حالات اوس نورماله دی او طوفان پرون ورځ د نورو ښارونو په طرف لکه تیمپا، جیکسن ویل او د فلوریدا نورو ښارونو ته چې غربي ساحې دي غلو. نن ورځ د فلوریدا حالت یعنی نورماله شو او ریکاور شو او یعنی خلک خپلو کورونو ته بیرته روان دي. ساوت کورولینا کې ډېر زیات ټرافیک دی، یعنی ډېر زیات ازدحام دی د موټرو.
بله، ویل سوي چې په لکهاو انسانان اوس هم برېښنا نه لري. دوی څه رقم د خپل ژوند سنبالي یا کسان چې پاتې دي یا دي توانېدلی چې نورو سیمو ته ځانونه وباسي؟
په اول حالت کې خو داسې یو حالت و چې اضطراري حالت و. تر پرونه پورې د خلکو حتی موبایلونه هم اکثریت ځایونو کې، یعنی د موبایل نیټورک هم کار نه کولو.
خپل ښاروال یا هم والی څه ژمنه کړې ده هغو کسانو سره چې کورونه یې په دې وروستي طوفان کې زیانمن شوي دي یا ملکیتونه یې زیانمن شوي دي؟
خاص وعده خلکو سره نه ده کړې چې یعنی هغوی ته به د دې شیانو تاوان ورکړي. داسې حالت کې چې کله دا طوفان راتللو نو خلکو ته یې اعلان وکړو، خلک یعنی شلټر، یعنی داسې ځای چې هغه دغه اوسي محفوظه اوسېږي، د ښار نه لرې اوسېږي. او دوی په دې باور و چې دلته خلک یعنی کولی شي چې پاسانی سره د طوفان نه محفوظ اوسېږي. ټول خلک هلته وړي او لکه د فوټبال میدانونه او دغسې نور سټېډیمونه داسې ځایانو ته خلک وړي او هغوی ته د خوراک او څښاک شیان برابر کړي. فیسبوک د لارې خلکو یو بل سره کومکونه کول. ما شخصا د خلکو سره کومکونه کړي دي. په خپل فیسبوک کې مې داسې پوسټ کړی و چې یعنی زه کولی شم چې هر چا سره کومک وکړم. داسې خلک وو چې ما ته به میسج وکړو چې زمونږ اوبه په کار دي. یو ښځې راته میسج کړی او ویلې زما د ماشومانو د خاطر غذا په کار ده. هغې ته مې ویوړه، هغې رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې څوک نه یې. ما به ورته خپله ځان معرفي کوم، زه د افغانستان یم، افغان یم، او یعنی بیا به یې په غېږ کې نیولم. یعنی راته مې ویل چې د افغانستان خلک داسې خلک دي، مالې د دې نه هم ډېر ښه خلک دي. د افغانستان خلک مالې د ټولو انسانانو سره مینه لري، مګر زما انډیوالان چې په یو سټور کې کار کوي، یعنی شخصي سټور دی، هغه د سټور والا چا سره چې کار کوي، یعنی کلیانې دوی سره د دوکان، نو دوی نه ما شخصا کلیانې واغستې. کومه سودا به مې چې په کار وه هغه به مې وړله. یعنی هغه خلک چې په ښار کې پاتې وو د یو بل سره یې کومک وکړو.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې میشت افغان خان فریدزی و چې په دغه ایالت کې د طوفان پر وضعیت او هلته د اوښتو زیانونو او بشري مرستو پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه مينوالو زما سلامونه او نیکه هلي ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو شپایل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو وريدونکو ستونزې راخستي. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډیره ټولنیز ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیز ستونزې مې د لوګر له والی محمد حلیم فدای سره شریکې کړې دي چې ورسره به ورو لمړی به د نور ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والی مرکز سره واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زینت احمد غزنی ولایت زن خان مسایلنه اړیکه نیولې. موږ په ځای کې مکتبونه نسته، نور کلوم لوڅه سرپیرا و وزي غټول سپنګرام خپل خاکي تاسو نه دا کومک غواړو چې ملګری سره کومک وکړي. نو زما پیغام باید تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
موږ د هلمند په محبس کې بندیان او ځینې وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ نزله شروع دی.
السلام علیکم، زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. یو تاسو ښه د ابي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامک ته راغلی دي، غوایې ورکوي، وزې ورکوي، وچیش هر څه چې ورکوي. دغه ما په دښته ویلي چې زموږ سره دغه خلکو تماس ونیسي، دا زما نمبر ورکړي، زما سره مخامخ شي. د غریبه به کورنۍ پاتې لکه زه ما ضعف چا نه دی اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي، دغه چارواکو څخه دغه ملي پیوستون هر باره په غاړه خطې دي که مستا ده که هر هغه څوک چې زما دغه نمبر واخلي زما سره تماس ونیسي، زه به ځان وښیم، کور به ور وښیم. دا مقامات مو بیا یو څه ورته لرو څه خیلی خو چې دا زما پیغام نشر کړي او دا زما شماره ورکړي. په دغه شماره زما سره تماس ونیسي، زه به ډېر څه څخه منندوی یم. نور مو وخت ونیسم. السلام علیکم.
محترم وروره له کندهار څخه ستاسو ژغ مو واورېدی، خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولی چې ستاسو شمیره کومې موسسې یو بل چاته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې که کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبرو چې هواره یې کړي. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سمه نه ده او تاسو کولی شئ په خپله د یادې موسسې سره اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه ورته ووایست. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم، زه د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچ احمد سیمه خبر زره کوم زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچ احمد خلکو ته یا بزګران خلک یا د خواران ور د مسکینان خلک چې د ماشانه نه لري ګرد زمریان بس دوه کسان درې کسان جیش کسان څلوېښت په لاس وردي دا ټینګوي دوه دوه لکه کالری کالری بیا بیا دې راهیله کوي نه سپینزره ګورې نه توره ګورې موږ دغه هیله د اشرف غني څخه ده چې دغه موږ سره دغه مشکل ده پکې که نه یې موږ داسې وروره خپله په کلکه باندې موږ کولی شو چې موږ خپله یو بل ګټه موږ کوم لري واستوو یو موږ غور څوک وکړي موږ دغه څخه ډېر په عذاب یو ډېر مشکل راته پېښ دی یوه ورځ نه دی دوې نه دي درې نه دي موږ زه په هیله کوم چې زما سې پیغام زما پیغام تاسې ټوله نور پورې چارواکو ته ورسوئ وسلام
السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه بازار کې د دې شبکې دزګا نشته بعد د دې شبکې د دزګا په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شې د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمه کې شتون لري هغه د بازار څخه ډیر لري دا خو څمکنی ولسوالۍ شارینه بازار منځنۍ برخه کې هیڅ شتون نه لري خلک د دې شبکې د پالول غوښتنه کوي
د کندهار د ولایت آزادۍ رادیو ته پیغام کړ اول مې د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته ګېډي ګېډي سلامونه وایم بار د حکومت څخه دغه دوې پوښتنې لرم چې آیا دا ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعیا من د زورواکي او د قمنداران جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه غصب کړي دي دا به محکمه سي که به سمې تش تور د کاغذ پر مخ خبرې او بل کوم دغه انتخابات چې دي ولس خو د سب شفافه انتخابات غوښتونکي دي نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي د دې ورسره به شفافه انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښه وایي مګر عمل یې نشته خدای دې وکړي چې عملي کار به ووینو او ولس هم په دغه تمه دي وسلام
زه د اروزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته حمید ګل خبره کوم زه پر ټول افغانانو غږ کوم چې ای افغانانو څلوېښت کاله ستاسې غوږونه کاڼه دي ای افغانانو سوریه او عراق د ځانه مه جوړوئ په خپل ځای کې سره ټول شئ که تعجب وي که حکومت یې خپل سوله روغه وکړي چې ټول خارجي قواوې د افغانستانه ووځي یو موټی شئ یو اتفاق شئ سمسول افغانستان جوړ کړي څلور لسیزې کېږي چې موږ په دغه جنګ کې سوځو موږ زره وبریت نه وه راغلي چې دغه افغانستان کې جنګ دی نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق شي په اتحاد شي د کنډیانو اهتمام بالا موږ سره وي ډېر اهتمام کنډیان په افغانستان کښې شته چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سله نور دي نو زموږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سوله وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کښې دا ځانوژنه بنده کړي دا زما پیغام خپور کړي وسلام
وعلیکم سلام وروره په افغانستان کې سول او یوالی د ټولو خلکو غوښتنه ده په دې هیله چې یوه ورځ آرام افغانستان ولرو د ژمنې سره سم ورځو د لوګر ولایت د والي محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
فدای صاحب غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکي شکایت در واورم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري لومړی به د دغه واورو بیا به ستاسو ځواب ته راسو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې احمد تاسو سلام د لوګر ولایت د صالح نه خبرې کوم دلته والی کې پروژې روانې دي او یو پروژه هم په سمه توګه نه پلی کېږي او ټوله غداري ده په دولت کښې بالکل چارواکو نه مې هیله کېږي چې
د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې आवाज مو واورید؟ مېرمنې
आवाज مو واورید د فکر مګل کړی دی از ول سوالی.
بله بله و د از ول سوالی دی ویل ته پروژې چې رزي پاغو کې درغلي کیږي.
مونږ باندې تاسو حق لري چې پروژې د تواخلو او پروژې او څغشتنې چې لري هغه درته هم پیسې پیدا کوو، هم عملی کوو، هم قرارداد وکوو او هم ترتاس ده ورسو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلې کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي، او همدارنګه موږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو. او لطفا دغه دوست دي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دماغ مقام ولایت ته دي راوړي، یا دې یو سره څلور شمېرې ته تلیفونو کې چې موږ عملاً هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنی؟
بله ډېره مننه. دغه دوه اوریدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. ورور زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي دلته. ورور ځمکې را کولې نه دا درې کاله دوه چې ځمکې را کړې دي، نقشې را کاچولې دي، دیم روپۍ هر شی تحویل کړې دي، هغېنه په لاس را سره دي، دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي ورور نه دا اوته کېږي، دا سېشنبه کېږي، دوشنبه کې وعدي را کوي او والي عملي کار نه کوي. بس یو بل بانه بس وخت را باندې واړو نه کوټې لرو په پردیو کورو کې پراته څلور پنځه زره کرا د څه خبره شته غواړي. دغه والي صاحب ته دغه هغه وایي د نلخري چارواکي د دې موږ منځکه خلاص شي. السلام علیکم.
بله والي صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده، او موږ د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وشي د دې خارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي، او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور خار جوړونې وزارت سره ده. نو انشاء الله ډیر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واټ به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خوال موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق، چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول، هغه اوس د کور جوړونې د کور او خار جوړونې وزارت سره
بله. دغه یو بل اوریدونکی دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د دې څخه په وارو د خپل په تفصیل وایي.
زه د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي، او سخت اوبو ته ضرورت لري، او دوی پیسې ټولې اخیستې دي، غلو اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړپونو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو د دغه اتیا لکه روپۍ زم وکړي. وسلام.
خبر او نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلي دي، اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لوري نه دي، خو غالبا یا به انتشاب زیاد وي یا به زراعت وي یا به آبیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع پخپله هم تر اوسه نه یم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه چا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته تلیفون وکړي، تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وڅېړو.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده. خلک اوبه نه لري، بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي، که نه یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده. ځکه مې تاسو
ته بالکل نه حق ده، حق ده موږ باید، اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسې دی غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشافي دیهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څو ونډه حکومت لري، یو څو ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو
غم خوری دی او بو البته موضوع به بیا هم تیارم او دغه دوست نمیه لداده چی اوی دی مستقیمن ده ماسر پیسل ترموش میره تماس و نیسی تو مونگ دیدن نور معلومات را اوغانو.
بله مننه. او یو بل اوریدون کی د برښنا د نشټواله پاره شکایت کړی دا به هم د پژاخ کې وورو.
مریا السلام علیکم مخمزره خبرې کوم د ګر ورات نه موږ مشکل دا غدا چې ورو دا دینش په کار کې غړي باز راځي او باز راځي ورات نه نیولې تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برښته او نشه ای سو دا وسنګ چاته دا پرګران خوري د پیسې خوري څه چاره مې وسو.
بله ولسه د برښنا ستونزې
په کوم ځای کې ډېر مهم او ځمعاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نتر لوګر پورې د برښنا د تار د غزولو او پایو لګولو د زمکو د استملاک لپاره د حیات راتلو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي تقریبا 80% د ټول بشپړ شوی دي او په داخل په ټول مرکز کې د کومې سیمې د نیات کې دلته د څور لزره کورونی سره هغه د بریښنا د غزولو تړون لاسلیک شوی قرارداد د لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دی بشپړ دی پای غزول کیږي. اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل یو ته امنیت نیول هغه ته زیربنایي تخترونه جوړول هغه بیا د کورونو نه تیرول او هلته د استملاک مسائل په نظر کې نیول دا وجده پروسه ده او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوی دي ان شاء الله دې ضرب د مغز قرارداد مطابق برق لومړي مرحله کې په عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنې داسې یو تخمینی نیټه خو نه سي ورته ولای چې په یو کال کې دوه کال کې څومره وخت کې به دا
ستاسو موږ زمونږ هغه نهایی هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر یو وخته پورې دغه مسایل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروې او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځانګړنې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ د مخکې په پایو باندې کار مطلق بند او نو پیل شوی ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله بیا که چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د دې ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د زه دپاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجودې نه وي دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه دا ده چې کله دغسې زیربنایي کار پیل کېږي زیربنایي زیربنایي کارونه کېږي نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې زموږ د استملاک موضوع کېږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي که ځمکه د ده نه وي نو ووایي چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندوی سره مخامره ځکه چې کومه ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما ده نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي پس هغه نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې عمله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ده چې ټولنیز بود کې دغه مشران سپین ګیري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي د دوی کورونه ټول رماس.
بله مننه کوم فدای صاحب چون دا ټول ټولنیز ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلې ځکه خلکو شکایتونه ډیر دي نو څه کولای چې ټول دلته تاسو درواورو فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده د غو خلاصې هم دا چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې په یعنی د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي د غستون ځوخن څونه جديده
شکایتونه او ستونزې دا ډیری دی او دا به ډیری وی او دا هیڅ کله ختمې دلای هم نشي ځکه کنن موږ تر نظر کورونو ته بریښنا وډو سو نو څنګه سکاله بعد به نفوذ زیاتیږي او
2000 کور نور بم بریښنا وړو دا شکایت به وي او دا غشتنی هم نه ختمیږي تقاضاوی د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضاوی هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دې پر مخ خلاصې دي یو څو څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته د هر لار مخامخ کتلو سره شته چې پر اوسه نه نه یو اوسه درې 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 زما د سکرتر نمبر د یو څو څلور زما د شکایتونو درسېدلو د مرکز شمېره د نوڅه هر یو دوی لازمه ګڼي لما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسېږي به ډېره ستونزه مانه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنی دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایو چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته ځواب وایي که تاسو هم په خپل سیمه ولسوالیو کې ورته ټولنیز ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پریږدئ. ازادي رادیو تر اړوندو مسولینو رسوي.